وخت افغانستان کې د غرمې د ماسپښین وبخي 2 بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو په د پښتو خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګوندي ولسمشر حامد کرزی د بلخ له والي سره د خپلې خوښې له کاندید سره د یو ځای کېدو په اړه خبرې کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د غراز د سوریې د کیمیاوي وسلو په اړه د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو او 2 اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خپرېدو ته چمتو دي. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا جمهور رئیس وایي دا به ډېر له وخته وي چې ووایو د سوریې د کیمیاوي وسلو د لرې کولو لپاره د موسکو پلان به بریالی شي، خو ځینې هڅوونکي علامې پکې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر د 12 حملو 12 کلیزه لمانځي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، جمیله ظریف د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. جمهوریت ریاست وایي تر اوسه ولسمشر حامد کرزی هیڅ چاته د کوم ځنګړي کاندید ملاتړ سپارښتنه نه ده کړې. د هلمند چارواکي وایي چې د افغانستان د ملي اردو ځنګړي ځواکونو په دې ولایت کې د عملیاتو پر مهال 13 وسلوال مخالفین وژلې. او د بدخشان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله 4 تنه مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه لا درک شوي دي. پوره خبرونه. جمهوریت ریاست وایي تر اوسه ولسمشر حامد کرزی هیڅ چاته د کوم ځنګړي کاندید د ملاتړ سپارښتنه نه ده کړې. د جمهوریت ریاست چارواکي وایي خپل ولسمشر هم په راتلونکو انتخاباتو کې د کوم کاندید ملاتړ نه کوي. د پداسې حال کې چې د بلخ د ولی ویان فرهاد منیر ازادي رډو سره په مرکه کې وویل چې ولسمشر کرزی د بلخ له ولی عطا محمد نور نه غوښتي چې په انتخاباتو کې له ډاکټر زلمی رسول نه ملاتړ وکړي. د انتخاباتي اتحاد یو غړي ډاکټر عبدالله وایي چې که د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخابات په سمه توګه ترسره شي نو په هیواد کې به د سولې د ټینګښت لامل شي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله نن په یو خبري غونډه کې وویل چې په سمه توګه د انتخاباتو ترسره کېدل به د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیسي. ټاکل شوې ده د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 لمریز کال د حمل په 16 نیټه ترسره شي. د هلمند چارواکي وایي چې د افغانستان د ملي اردو ځنګړي ځواکونو په دې ولایت کې د عملیاتو پر مهال 13 وسلوال مخالفین وژلي او په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال ملاجان او د هغه یو ساتونکي نیولی دی. د هلمند ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې ځنګړي ځواکونو دغه عملیات د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې ترسره کړي دي. عمر ځواک وایي چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو ځنګړي ځواکونو 50 میله درنې او سپکې وسلې او 30 میله تمنچې هم ترلاسه کړې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې حق لا څه نه دی ویلي. او د بدخشان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله 4 تنه مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه لا درک شوي دي. د دې ولایت د زیباک ولسوال میر احمد شاه زغم ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیلابونه تیره ورځ د دې ولسوالۍ په شتب سیمه کې راغلي دي. هغه وایي چې په دې سیلابونو کې 150 څاروي له منځه تللي او شاوخوا 50 کورونه هم ویجاړ شوي دي. زغم وایي چې هڅه کوي له سیلاب ځپلو کورنۍ سره مرسته وکړي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقال کو زیدر ته وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وايي واشنگتن او متحدان باید د سوریې د کیمیاوي وسلو د لرې کولو لپاره د روسیې وړاندیز ته فرصت ورکړي، خو د احتمالي پوځي حملې حالت به وساتي. جمهور رئیس اوباما تیره شپه له سپینې ماڼۍ نه په یوې تلویزیوني وینا کې وویل دا به ډېر له وخته وي چې ووایو د سوریې د کیمیاوي وسلو د لرې کولو لپاره د مسکو پلان به بریالی شي، خو ځینې هڅوونکي علامې پکې دي.
The Assad regime has now admitted that it has these weapons.
د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم دا مهال منلی چې دا ډول وسلې لري او حتی دوی هم ویلي چې سوریه د کیمیاوي وسلو له کنوانسیون سره یو ځای شوې ده. د کنوانسیون د دې ډول وسلو استعمال منع کړی دی. دا به ډېر له وخته وي چې ووایو دا وړاندیز به بریالی شي او هر تړون باید تصدیق کړي چې د اسد رژیم به خپلې ژمنې پر ځای کوي. دا نه وخت د قوې له استعمال پرته د کیمیاوي وسلو د ګواښ د له منځه وړلو توان لري، په خاص ډول روسیه چې د اسد رژیم یو ډېر قوي متحد هیواد دی. جمهور رئیس اوباما د غرازو ویل پوسټ امر کړی چې چیرې ډیپلوماسي ناکامه شي دوی باید عمل ته چمتو وي. د روسیې د وړاندیز پر اساس د نړیوالو څارونکو وډله به سوریې ته لاړ شي او تر څو دغه هیواد د کیمیاوي وسلو زیرمې امر کړي او روسیې له منځه یوسي. د امریکا متحده ایالات نن د سپتمبر د 11مې حملو دولسمه کلیزه لمانځي. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما د سپینه ماڼۍ په انګړ کې د مراسمو په جریان کې د هغو شاوخوا 3000 کسانو د مړینې یاد تازه کړي چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حملو کې وژل شوي ول. د یادښت مراسم به په دریو ځایونو نیویارک ښار، واشنگټن ډی سي او د پنسلوانیا ایالت په شانکسویل کلي کې ځای پر ځای شي. حمله کوونکو په دغو ځایونو کې څلور مسافروونکي الوتکې غورځولې وي. سپینه ماڼۍ وایي د جمهور رئیس اوباما د ملي امنیت ټیم د سپتمبر د 11مې کلیزې جنرال کې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي. جمهور رئیس اوباما له خپل امنیتي ټیم سره د سه شنبې په ورځ غونډه کړې وه. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن د قرغیزستان له جمهور رئیس المازبیک حاتمبایف سره له کتنې وروسته د ستراتیژیکي همکارۍ د تفاهم د سند په ګډون یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. حاتمبایف له جن پینګ سره له کتنې او خبرو وروسته وویل په تړونونو کې بشکک ته د چین د موټرو د صادراتو په ګډون په قرغیزستان کې د طبیعي غاز د پایپ لاین جوړول، روغتیايي سکتور، په بشکک کې د برېښنا د یو مرکز جوړول، په قرغیزستان کې د ویلارې جوړول چې شمال او جنوب سره ونښلوي او دغه راز قرغیزستان ته د لسو میلیونو ډالرو پور ورکول شامل دي. د دغو تړونونو پر اساس په قزاقستان کې قرغیزستان کې د چین ټوله پانګونه 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د چین جمهور رئیس به دغه راز د جمعې په ورځ د شانګهای سازمان په غونډه کې ګډون وکړي. د چین جمهور رئیس دغه راز روسیې، قزاقستان او ترکمنستان ته هم تللی و. د مصر په سینا دښته کې د یو موټر بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي. د مصر دولتي تلویزیون وایي حمله نن له غرنزې تړانګې سره په پوله رفا سیمه کې په استخباراتي تاسیساتو شوي. په حمله کې د لسو کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړ شوی دی. تېره اونۍ په سینا دښته کې د سترو پوځي عملیاتو په جریان کې لږ تر لږه 9 تنه وسلوال وژل شوي ول. دا سیمه له اوږدې مودې راهیسې د اسلامي بنسټپالو د پټېدو ځای دی. او وروسته خبر دا چې 2 تنه روسي او یو امریکایي فضايي پیلوټان په نړیوال فضايي تمځای کې د یو سلو شپږ شپېته ورځو تېرولو وروسته نن په سالم ډول ځمکې ته راښکته شول. د روسیې د فضايي مرکز تلونکی قمندان پاول وینوګرادوف، د امریکا د ناسا پیلوټ کریستوفر کاسیدی او روسي ساینس پوه الکساندر میزورکین نن د روسیې په سایوس فضايي بیړۍ کې په قزاقستان کې راښکته شول. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل او کتل شي. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې ولسمشر حامد کرزی د بلخ له والي سره د خپلې خوښې له کاندي سره د یو ځای کېدو په اړه خبرې کوي. د ملي ائتلاف مشر وایي افغانستان دې مرحلې ته نه دی رسېدلی چې ووایي د بهرنیو ځواکونو حضور ته نور اړتیا نه لري. د کونړ اوسېدونکو په دې ولایت کې د ناتو د بې پیلوټ الوتکو د حملو په وړاندې د اعتراض په ډول پرون ماښام په اسدآباد کې راټول شوي وو.
چې هم دغه جاسوس چې دا تلیفون یې کله یا په دغه را حاضر کا او یا دغه سره چې هلته کمپیوټر ته ناست یو په ډرون په کمپیوټر باندې ولي.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د روانو ناامنۍ او له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوې. د کډوالو د چارو مسؤلین وایي حکومت له دغو بې ځایه شوو سره د مرستې هېڅ امکانات نه لري. نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فوټبال اتل ولای په پای لوبه کې له هند سره لوبه کوي. افغانان دعا کوي چې افغانستان دغه لوبه وګټي.
موږ د امید لرو او دعاګانې ورته کوو ان شاء الله افغانستان به دغه پای لوبه وګټي او خپل دغه قهرماني جام ان شاء الله وطن ته راوړي.
په نړیوال موضوعات کې به واورې چې د امریکا ولسمشر د سوریې د کیمیاوي وسلو په برخه کې د موسکو وړاندیز ګټور بولي خو وایي بیا به هم پاوز پر سوریې د احتمالي برید لپاره تیار شوی.
If we fail to act, the Assad regime will see no reason to stop using chemical weapons.
دوهم نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. انصاف پلاړه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت په پروګرام کې مو د افغانستان بانک مرستيال رئیس ملمه دی.
دوهم را درته ویلای شم چې مجموعي نقد پیسې چې وصول شوې دي 140 میلیونه ډالر دي.
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې ولسمشر حامد کرزی د بلخ له والي سره د خپلې خوښې له کاندي سره د یو ځای کېدو په اړه خبرې کوي. د بلخ د والي ویان فرهاد منیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې ولسمشر کرزی په انتخاباتو کې له زلمی رسول څخه د ملاتړ لپاره د بلخ لوالی عطا محمد نور څخه د ملاتړ غوښتنه کړې او د دواړو لورو ترمنز په دې اړه خبرې او جوړجاړی دوام لري. هغه وویل د دې غوښتنه شوې چې ګواکې د بلخ والی عطا محمد نور د ښاغلي ډاکټر زلمی رسول د لومړي مرستیال او محمد محقق د هم د دوهم مرستیال په توګه وټاکل شي. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق څېړلې ده. شفق صاحب، مهرباني وکړئ جمهوري ریاست چارواکي څه وایي؟
د افغانستان په جمهوری ریاست کې چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی تر اوسه له هیڅ نه د غوښتنه نه ده کړې چې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې یو مشخص کاندید نام لاټړ وکړي. د جمهوری ریاست د ارګ په مانای کې منابعو چې خپل نوم سرګند نه کړ وویل چې ولسمشر کرزی په سرګند ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د جمهوری ریاست له یو کاندید څخه به هم لاټړ و نه کړي. تر دې وړاندې د بلخ سیمیزو چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې خاغلی کرزی د بلخ لوالی عطا محمد نور نه غوښتي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر زلمی رسول څخه ملاتړ وکړي. د جمهور رئیس کرزی ویان ایمال فیضی کڅه هم پرون په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه چې آیا ولسمشر کرزی له عطا محمد نور نه داسې کومه غوښتنه کړې کنه څه ونه ویل، خدای سرګند کړه چې لا تر اوسه ډاکټر زلمی رسول په راتلونکو انتخاباتو کې د خپلې کاندیداتورۍ په اړه څه نه دی ویلي.
دا چې آیا د ډاکټر زلمی رسول کاندید دی د احتمالي کاندیدانو څخه دی کنه، دی دا دوی شخصي موضوع ده. حتما به دا موضوع دوی خپل اعلان یې او خپل د خپل دندې سبب ګوشه کیږي. د یو افغان په توګه د دوی قانوني حق دی چې ځان کاندید کړي، دغه حق قانون دوی تور کړی دی. خو تر اوسه پورې په دغه ارتباط ښاغلی زلمی رسول کوم تصمیم نه دی نیولی.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د بلخ د والی ویان فرهاد منیر نن ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر کرزی د بلخ له والی عطا محمد نور نه غوښتي چې د جمهوریت ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ډاکټر زلمی رسول له کاندیداتورۍ څخه ملاتړ وکړي. فرهاد منیر همداشان ویلي چې ولسمشر کرزی عطا محمد نور ته ویلي چې دای به د زلمی رسول د لومړي مرستیال او محمد محقق به د هغه د دوهم مرستیال په توګه په پام کې ونیول شي. د بلخ د والی ویان فرهاد منیر په اړه وویل
دی غوښتنه شوه چې ګواکې د بلخ والی عطا محمد نور د ښاغلي ډاکټر زلمی رسول د لومړی مرستیال او محقق د دویم مرستیال په توګه وټاکل شي.
دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ائتلافونو او انتخاباتي اتحادونو جوړېدل زیات شوي. تر اوسه په افغانستان کې څو انتخاباتي ائتلافونه رامنځته شوي چې تر ټولو مهم انتخاباتي اتحاد بلل کیږي چې د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، د بلخ والی عطا محمد نور، د ملي وحدت مشر حاجی محمد محقق، د ملي جبهه مشر احمد ضیا مسعود، د روانده سبز مشر امرالله صالح او ځینې نورې مشهورې سیاسی چیرې پکې ګډون لري. بله نوري صاحب.
بله نسیم شفق، له تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تم کېږو. د یادونه ور بولو چې د راتلونکو جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه 15 ورځې وروسته پیل کیږي او د میزان یا د تل یا میزان د میاشتې تر شلمې پورې به دغه پروسه دوام کوي. خو تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید نه د اعلان کړی چې غواړي د راتلونکو جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ودرېږي او په دې اړه ائتلافونه او غونډې دوام لري او سلا مشورې هم دوام لري. بیا هم په موضوع کې تم کېږو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې سیمیز او ملي پولیس د مشخصو کاندیدانو په ګټه کمپاین کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمېر چارواکي نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته بلل شوي. نور حال به له کابل د معصوم ایوند پر بور کې واورو.
بلین ریسپ څنګه چې تاسو یادونه وکړل، د افغانستان ولسي جرګې نن د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤلین ورغوښتي و. د انتخابات کمیسیون رئیس یوسف نورستانی و د انتخابات کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی او د همدې کمیسیون د دارالانشا رئیس ورغوښتي و. د دوی تر ډیره پورې چې د انتخابات په اړه باندې معلومات ورکړل چې په کوم ځای کې مرکزونه دي، څنګه چې خو تر ټولو ډیره دغه موضوع پر نامنوی باندې راګرځېدل چې بیا هم د دوی په خبره باندې چې د 309 نوي ولسوالۍ د منځ خو اوس هم ولس ولیداس پاتې دي چې په وګو کې انتخابات مملکنه نسی کېدل. یانه کې جام د اوس محل چې د ولس ولې په هلمند، زابل، غزنی، پکتیکا دغه غدنی ولس ولایتونه چې د ولس ولې پکښې کې دي. خو تر ټولو ډیره خبر بیا هم چې دی اوربانی اندښنه وشول دی ویل د انتخابات کمیسیون د دارالانشا رئیس یو حق مرخیل د ولس سرګې غړتول چې هغه پلان چې د انتخابات کمیسیون د دوه انتخابات لپاره جوړ کړی دی، کمیونټ امنیتی ادارې همکاري ونه کی دغه پلان په بشپړ توګه باندې د انتخاباتو کمیسیون نسی عملی کولای ځکه چې ګډوډي هم ممکن وسی درغلي هم وسی خو موږ خپل کوشش کړی د خبر باندې او بل خبره چې د انتخاباتو کمیسیون مسولین وکړل واغ نه و دغه یو څه ځوندل تو وایم چې دوی یوازې سیمیز پولیس یاد کړل او دوی ول چې موږ داسې اسناد ولسمشر ته دیږي چې هغه باید ولسمشر لاسلیک افغان ولسمشر لاسلیک چې په مقابل کې سیمیز کمانډانان چې د ملي پولیسو د سیمیز پولیسو د باید امضا کی او په انتخاباتو کې لاسوهنی ونه کی
بله
وکیلانو انتقاد وکړي چې
میوان سپیدی عرب بیا هم تاسو نه مکمل تفصیلی راپور ولرو د افغانستان د کورنوی چارو مرستیال یا سرپرست وزیر هم ویلو د انتخاباتو داډي ورکړی چې امنیتی ځواکونه به د دغو انتخاباتو لپاره بشپړ امنیت ونیسي او دوی به بې پرې پاتې شي. بیا به هم تاسو نه په دې اړه معلومات واخلو، خو دغه راز وروسته به واوري چې د ملي ائتلاف مشر وایي افغانستان اوس د مرحلې ته نه رسیدلی چې وایي د بهرنیو ځواکونو حضور ته نور اړتیا نه لري. بهرنیو ځواکونو حضور د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د ډاډمن ترسره کولو لپاره هم ویل کېږي ډیره ضروری دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ملي ائتلاف مشر وایي افغانستان تر اوسه دې مرحلې ته نه رسیدلی چې وایي په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته نور اړتیا نشته. عبدالله عبدالله چې د شهید اونۍ په مناسبت د کابل په طب پوهنتون کې خبرې کولې زیاته کړه افغان دولت زیات فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود هم په نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ او ویل چې په تېرو څو کلونو کې ونه شو کړای چې په افغانستان کې نظامي، سیاسي او اقتصادي بنسټونه په پښو ودروي. نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
بله نوری صاحب، دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت، امریکا او ناټو په افغانستان کې د پاتې کېدونکو عسکرو په اړه په خبرو لګیا ده او تر اوسه هم کومه موافقه ته نه دی رسیدلی. د ملي ائتلاف مشر په افغان او نړیوال ټولنې انتقاد کوي او وایي چې افغانستان کې زیات فرصتونه ضایع کړي دي. هغه چې د کابل په طبي پانتون کې د شهید دیونی پنمازغونډه کې وینا کوله وویل
جامعه جهانی تصمیم گرفته که سال آینده حضور خود در افغانستان به حد اقل برسانه. این مسئله باید مورد استقبال مردم ما باشه. خب با در نظر داشتی که از فرصت ها خوب استفاده نشده، متاسفانه ما در اون جایی نیستیم یا به اون محلی از خودکفایی نرسیدیم که بگویم آل دیگه ضرورت به هیچ حضور هیچ فرد نظامی خارجی در این کشور نیست.
د هغه زمانی جدول لمخې چې افغان حکومت له نړیوال ټولنې سره ترتیب کړی د ټاکل شوې د چ نړیوال محارب ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستان څخه ووځي. له تیر یو کال راهیسې افغان حکومت له امریکا سره په خبرو لګیا د ترڅو په افغانستان کې د پاتې کېدونکو عسکرو په اړه موافقې ته ورسیږي. امریکا وړاندې ویلي وو که چیرې له افغان حکومت سره په دې اړه کومه موافقې ته ونه رسیدل نو په دې هیواد کې د پاتې کېدونکو عسکرو په صفري نقطه باندې هم فکر کوي. افغان حکومت په افغانستان کې د پاتې کېدونکو عسکرو په اړه له امریکې ته شرطونه وړاندې کړي دي. افغان حکومت ویلي دي هڅه کوي چې له امریکا سره د پاتې کېدونکو عسکرو په اړه موافقې ته ورسیږي. همداراز د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود هم په کابل کې په نړیواله ټولنه انتقاد وکړ او ویل چې په تیرو یو لسکونو کې زیات فرصتونه ضایع کړي دي. هغه په دې اړه وویل
تاسفانه جامعه جهانی ملت افغانستان در شرایط رها میکنن که هیچ نوع ساختارهای نهادمند در افغانستان وجود ندارد. ما میبینیم که نهادهای امنیتی ما تا به حال ساخته نشده. ما میبینیم که نهادهای سیاسی نهادمند نشده.
بله نور صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د ملي ائتلاف د مشر او د غرض د ملي جبهې د مشر څرګندونې مو واورېدې. د ملي ائتلاف مشر عبدالله ویل افغانستان تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسېدلی چې وایي په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا نشته. او د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود هم په نړیوال ټولنې انتقاد وکړ چې په تیرو 12 کلونو کې ونه شو کړای په افغانستان کې نظامي، سیاسي او اقتصادي بنسټونه په پښو ودروي. نن د پر امریکا د 2001 لومړی کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حمله 12مه کلیزه ده. دغه حمله وروسته امریکا په افغانستان کې د خپلو نړیوالو متحدینو په مټ جګړه پیل کړه. آیا په دغه 12 کلونو کې افغانستان کې د افغانان له شویو پرمختګونو راضي دي؟ د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې اړه وایي
امریکایانو هغه څه چې هدف ټاکلی و هغې ته ورسېدل چې اسامه بن لادن باید یا ونیسي او یا یې مړ کړي. تر یو حده پورې دلته نړیوال کومکونه راغله اما متاسفانه په ځای مصرف نشول. عام خلک چې کومه توقع درلوده چې هغه سوله و ثبات و امنیت و بیا رغونه وه، متاسفانه تر اوسه پورې هم په دې 12 کلونو کې افغانستان او افغانان د جګړې په اور کې سوځي.
د سپتمبر د 12مې تروریستي حملې په نتیجه کې په افغانستان کې د لاسته راوړنو په اړه تفصیلي راپور زموږ په بله پښتو خپرونه کې البته د 4 بجو په خپرونه کې اوریدلی شئ. خو سره له دې چې د القاعده مشر اسامه بن لادن چې د امریکا د سپتمبر د 12مې تروریستي حملو اصلي ترام بل شوی وژل شوی او دغه راز د القاعده یو نور مشران هم وژل شوی، د القاعده او نورو سخت دریځو وسلوالو د ځپلو په هدف امریکا د بی پیلوټ الوتکو حملو ته په افغانستان او پاکستان کې دوام ورکړی. د کونړ اوسیدونکو په دې ولایت کې د ناتو د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وړاندې د اعتراض په ډول پرون ماښام په اسداباد کې راټول شوي وو. دوی هغه ویجاړ شوی موټر هم له ځان سره راوړی و چې 2 ورځې مخکې په وټپور ولسوالۍ کې پر د ناتو یوې بی پیلوټ الوتکې برید کړی و او د چارواکو په وینا پکې ملکي کسان وژل شوي وو. اعتراض کوونکو دغه راز له دولتي چارواکو وغوښتل چې د دغې حملې اصلي عامل چا چې نړیوالو ته غلط معلومات ورکړي پیدا او سزا ورکړي، څو په راتلونکي کې په هوایي بمباریو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. ناتو په دې حمله کې د ملکیانو وژنې نه دي تایید کړي خو ویلي دي چې د دغو اعدامو په اړه څېړنه کوي. له اسداباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې راپور لري.
په لزګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ویجاړ شوی ډاټسن په یو مزده موټر کې اچولې و او مرکز اسداباد کې د شهیدانو چوکي د څو شیبو لپاره ځنډ کړ. د شهیدانو چوکي له وټپوره راغلی یو قومي مشر د ویجاړ شوی موټر سر ته وخوت او په خپلو خبرو کې وویل د وټپور ولسوالۍ قومي مشر حاجی شاه ولی خان د کونړ والی ته وویل د دوی ولسونه نور د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو نه پتنګ شوي. خلک له دولت غواړي چې باید په نړیوالو فشار راوړي څو د بی پیلوټه تیارو حملې بندې کړي او هغه کسان چې ولسي خلک یې وژلي محاکمه شي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل وویل نړیوال ځواکونه افغانستان ته د افغانانو د ساتنې او دوی سره د مرستې په نوم راغلي خو دلته د عامو افغانانو د وژنې میدان ګرم کړی دی. دا محکمه او قضا ځان د افغان دپاره نه ده، دا د دغه مرتد دپاره ده چې دا راپور ورکوي، دغه د ناټو والا دپاره ده. خو دا خلک چې دا څه شی راوړلي ډیموکراسي ده او که چېرې دم راسره نه کېږي، بشردوستي ده، بشردوستي دې ته نه وایي. د کونړ والی شجاع الملک جلاله د وژل شوو کسانو کورنیو سره خپل ژوره خواخوږي څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د بریدونو په اړه به ولسمشر کرزي او د نړیوالو ځواکونو مشرانو سره خبرې وکړي. ډېره دردناکه واقع ده، واقعا جمهور هم پرې دردېدلی دی، موږ هم پرې دردېدلی یو. ستاسې دا د غوښو پنډوکو ډېر درد لکه څنګه ستاسې درسېدلی دی، موږ ستاسې ورونه یو. دا لومړی ځل نه دی چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې ښځې، ماشومان او نور عام وګړي وژل کیږي، بلکې له دې وړاندې د کونړ په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې دې ته ورته پیښې تکرار شوي. ولسمشر کرزي او د نړیوالو ځواکونو مشرانو پرې خفګان څرګند کړی خو تر اوسه داسې کوم ګام نه دی پورته شوی چې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په مهال د ولسي وګړو د سر او مال سات
نوشی. آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
د ماسپښین 2:40 کې ټاکل شوې ده نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د هیوادو په فینال کې له هند سره مخامخ شي. د افغانستان د نن او بهر د فوټبال مینوال د لوبې پیلېدو ته سترګې په لاره دي. ټاکل شوې ده چې دا لوبه نن د کابل په وخت د مازیګر 5 بجې د نیپال په مرکز کټمنډو کې پیل شي. د دې لوبې په اړه تفصیل احمد شیبر او روچاندا شیبر سره په سټوډیو کې دی. مهرباني.
مننه نوري صاحب. افغان لوبغاړي هیله مندي چې د هند فوټبال ملي ټیم ته ماتې ورکړي او دوه کاله مخکې نه غچ ترې واخلي. په 2011 کال کې د جنوبي اسیا د فوټبال اتل ولې پایلوبي ته د لومړي ځل لپاره افغانستان وتلی و او له هند په پایلوبه کې ماتې وخوړه. د افغانستان د ټیم روزونکي یوسف کارګر پرون په کټمنډو کې خبريالانو ته وویل افغانانو دوه کاله مخکې له هند 4-0 ماتې نه ده هېره کړې. هغې لوبې پر ټولو افغان لوبغاړو او روزونکو ناوړه اغېز شیندلی و. یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ لوبې ته زموږ ټول لوبغاړي چمتو دي. موږ فاینل ته خپلې تیاریانې کړې دي. لوبغاړي مو چمتو دي. په کلک نیت او غښتلې ارادې به دغه جام خپل کړي. لوبغاړي به په یوه خاصه روحیه او انګیزه د لوبې ډګر ته ورننوځي. تمه ده چې د نیپال له ټیم سره د لوبې په ترڅ کې خوږ شوی افغان لوبغاړی فرزاد عطایي هم نن له هند سره لوبه وکړي. د دې لوبغاړي په اړه د افغانستان د فوټبال ټیم ډاکټر بهرام صدیقي ازادي راډیو ته وویل دی وای فرزاد جان زخمی شوی و کله چې مو روغتون ته بیوی سایه نشوی اخیسته. زه تر اخیره ورسره وم. د شپې په مخه یې پیشه نور پزړه کېده او کله چې سهار شو له لوبې پرته هر څه ور یادېدل. د هغه سټي سکین وشو، د سره ګرافي واخیستل شو، هر څه سمو. نن به انشاءالله د لوبغاړو په ډله کې وي. د نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان د نړۍ 139 ټیم دی او هند شپږ میرې تر افغانستان لاندې دی. افغان لوبغاړي فاینل ته تر رسیدو مخکې په خپل ګروپ کې وتوانېدل چې بوتان ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړي، سریلانکا 1-0 مات کړي او له مالدیف سره 0-0 مساوي شي.
احمد صبر له تاسو نه مننه. ډېری افغانان دغه لوبې ته منتظر دي چې افغانستان خدای وکړي دغه لوبه وګټي. یو شمېر کابل ښاریانو په دې اړه نظرونه څرګند کړي.
انشاءالله دا کومې لوبه چې پخوا شوې ده هغه ته بل دو سره د افغانستان ملي ټیم فوټبال ملي ټیم انشاءالله بریا به مو وي، ځکه چې نیپال سره او د همدارنګه د نور کوم ټیمونه په مخه مسابقې چې وې خلاص سرونه لرلې، انشاءالله افغانستان به وګټي.
انشاءالله زه کله چې مونږ د تېرې لوبې ولیدلې انشاءالله سره سره باور لرو چې د مونږ د ملي فوټبال ټیم چې په انسان کې انشاءالله ډېر زیات د هندوستان لوبډلې ته هم شکست ورکړي، لکه څنګه چې دوه تېرې لوبه ورکړي چې لکه چې نیپال سره مونږ چې ولیدل څنګه لوبه وکړه او دا ثابت
یو شمیر کابل ښاریانو چې په فاینل البته په کټمنډو کې د جنوبي آسیا د فوټبال د نړیوال د فوټبال د اتل ولید په جام لوبو کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د هند له ټیمونو ترمنځ نننۍ لوبې په اړه نظر څرګنده او دوی وایي چې خدای وکړي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دغه لوبه وګټي. اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د کیمیاوي وسلو په برخه کې د موسکو وړاندیز ګټور بللی، خو وایي چې بیا به هم پاوز پر سوریې د احتمالي برید لپاره تیار سی اوسي. په دې اړه د امریکا د ولسمشر د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر وایي د سوریې د کیمیاوي وسلو د خوندي ساتلو لپاره به د روسیې وړاندیز یو فرصت ورکړي، خو ورسره به پر سوریې د احتمالي پوځي برید لپاره پوز د تیارسای په حالت کې وساتي. باراک اوباما په خپل تلویزیونی وینا کې چې له سپینې ماڼۍ تیر شپه په مستقیم ډول خبره شو وویل دا تر وخت مخکې خبره ده چې وویل شي د سوریې د کیمیاوي وسلو په اړه به د ماسکو وړاندیز کامیاب شي کنه شي.
And even said they joined
the Bashar al-Assad regime was damaged that da wasli lari aw hatta dai ham wili che da waslu da karawlo punariwal convention ke ba ham shamil shi da badira tar waqt mahkiwi che wil shi da rusi da peshnihad ba kamyab shaw kana khuda wrandis da zarfiyat lari che da zur la karawlo prata da kimyawi waslu da istemal mahawuni wil shi zaka che rusiya da asad klak mutahid hewad dai
is one of Assad's strongest allies.
د امریکا ولسمشر دا هم وویل که چیرته ډیپلوماسي ناکامی شي بیا به د تیارسۍ په حالت کې چمتو پوسټ امر وکړي چې د اسد رژیم پر ضد لاس په کار شي. د روسیې د وړاندیز له مخې چې د دوشنبه په ورځ وکړ نړیوال څارونکو به سوریې ته استول کیږي څو دغه هیواد کیمیاوي وسلې خوندې کړي او بیا به بل اخر دا وسلې لمنځه وړل کیږي. له دغه پلان سره دمشق موافقه کړې ده او پر وړاندیز لاسلیک کړی دی. د امریکا ولسمشر دا هم ویل چې دای به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل خبرو ته دوام ورکړي او متحده ایالاتونه به له خپل متحدانو فرانسې او بریتانیا سره یو ځای له روسیې او چین سره کار وکړي څو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یو پریکړه لیک موافقه وشي. تمه ده چې په دې لړ کې د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په جنوا کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیلا وروف سره خبرې وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته رسیږو. د هلمند د ولایت د شمالي سیمو د اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو راپور درته غوره کړی و، خو د وخت د کمښت له کبله دا راپور خپور نه شو. زموږ په بله خپرونه کې اورېدی شئ. وړاندې 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د افغانستان بانک مرستیال هډوال صاحب میلمه دی چې د کابل بانک د پورونو د اصول او د غرض د ډالر رو د ارزښت د زیاتېدو او پر ځینو نورو مسایلو یې زموږ پوښتنې ځواب کړي. خو اوس جان خالقو زه ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس توای تروسا جمهور رئیس حامد کرزی هیڅ چاته د کوم ځانګړي کاندید ملاتړ سپارښتنه نه ده کړې. د جمهور رئیس چارواکي وایي خپل جمهور رئیس هم پراتلونکو انتخاباتو کې د کوم کاندید ملاتړ نه کوي. د بدخشان چارواکي وایي په دې ولایت کې د سیلابونو له امله څلور تنه مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون شل تنه لادرکه شوې دي. د دې ولایت د زیباک ولسوال میر احمد شاه زغم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه تیره ورځ د دې ولسوالۍ په شاتب سیمه کې راوتلي دي. د هلمند چارواکي وایي د افغانستان د ملي پوز خاصو ځواکونو په دې ولایت کې د عملیاتو پر مهال اتلس وسلوال مخالفان وژلي او په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال ملا جان او د هغه یو ساتونکی نیولي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي واشنگتن او متحدان باید د سوریې د کیمیاوي وسلو د لرې کولو لپاره د روسیې وړاندیز ته فرصت ورکړي، خو د احتمالي پوځي حملې حالت به وساتي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څېړونکي وایي دوی ته په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال اډاوې رسیدلې او وایي دا کار تر ډېره حده حکومتي ځواکونه کړی. د امریکا متحده ایالات نن د سپتمبر د ولسمه حمله دولسمه کلیزه لمانځي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن د قزاقستان جمهور رئیس المازبیک خاتمبایګ سره له کتنې وروسته د ستراتیژیکي همکارۍ د تفاهم د سند په ګډون یو شمېر تړونونه لاسلیک کړل. او د مصر په سینا دښته کې د یو موټر بم په چاودنه کې څلور کسان ووژل شول.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغی په سیور شبل او یغی په سیور شامدې کې را باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره وای ازر کې ان شاء الله مونږه ځلونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د پوهنې له وزارت څخه د یو کس د شکایت په اړه واوري. رحیم الله د خیر الله پلار وایي چې زوی د کابل د ارزان قیمت په سیمه کې د ولسی جرګې د غړي علاګل مجاهد او اجین اوروز ترمنځ وسلوالې جګړه کې ټپي شو. دی وایي چې زوی خیر الله چې د کابل د خان غفر خان د ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکی دی، لیوی میاشتې زیاته موده د ټپونو له امله په بستر کې تېره کړه او د چهار نیمه له ازموینو پاتې شو. رحیم الله وایي چې د ښوونځي ته هم خبر ورکړی و او اوسمهال د پوهنې په وزارت کې د دې موضوع د اوارولو لپاره سرګردانه دی. مونږ د رحیم الله د دې ستونزې د اوارولو لپاره له هغه سره د پوهنې وزارت ته ولاړو او د هغه په حضور کې مو د دغه وزارت د اطلاعاتو او خپرونو له مشر سره مرکه کړي.
د ما نوم رحیم الله ده. د سروبي مثلا اوس فلن په کابل کې اوسېږم، دلته مې ځمکه او جایداد په شینه کې اوسېږم، نو آباد شینه کې.
مشکل هم څه ده؟ د پوهنې وزارت ته ول راغلی.
مشکل خو زوی مې زخمي اوسې، نو بیا بستر شو. بیا د بستر په رابطه باندې ما هغه راوړو تصدیق راوړل، هغه شپخانی 15 ورځې لیکلی وو او واقعا هلته 15 ورځې بستر وو. بل اخر هغه 15 ورځې نه بعد دغوی ما 15 ورځې ویلي چې کله ادارې د مکتب ته نه پښتنه وکړه او د تقریبا یو نیمه میاشت نه زیات شخصي تداوی لري منول غټ عملیات یې کړی وو. تقریبا یو شل کو خړلی وو. د مکتب د تګ نه وو، تکلیف ډیر وو او ادارم لاولم خبره کړې وه د مریضي رقم یې وه چې دا شیخ تاسو خپل ویل چې مریض ده، زخمی شو دی تاسو په مخ.
زوی د والد ټپي شو.
زوی مې هلته کورس ته روانو په لاره کې لګېدلی و. د دوه ډلو جنگ وو په ځمکه باندې. د وکیل لاګول او د اجي نوروز دغه جه کې دوی جنگ شروع کړ، بس د بیچاره ته مخته روان او کورسته او بس لګیدل او زخمی.
دلته مونږ د پوهنه په وزارت کې د نشراتو د رئیس محمد کبیر اقمال په دفتر کې یو. اقمال صاحب، تاسو د دوی مشکل واورید، په دې اړه څه وایي؟
مننه تاسو نه کوم او تقدیروم چې واقعا په افغان میډیا کې داسې یو څوک را پیدا شوی دی چې حارس لاله سنی سي او ترغو چې ستونزې نه حل سوي نه پرېږدې، زم تقدیروم. ستونزه دا ده چې متاسفانه له داسې ستونزو سره هر ورځ موږ مخ کیږو. افغانستان کې جګړې دي، ستونزې دي، صحیح مشکلات رامنځته کیږي. موږ د دغه ټولو حقایقو په درک سره یو بل تریخ حقیقت هم باید تسلیم شو چې هغه دا ده چې سیستمونه دلته موجود دي او سیستمونه تقریبا پخوانی دي او باید هغه عملی کو پسې ولاړ شو. یو څوک چې زخمی کیږي یا ناروغ کیږي، دغه ورځ باندې کورنۍ لکه کاکا چې ورته اشاره وکړه، باید خوندي کې د ناروغي روقه کې دي او وروسته لیغنه چې دای خلاصي روختون نه، دوی باید دغه روختون کې چې دای بستر د هلته شاملې دو او لیغه جنه د مرخصې د تاریخ پایل او پای د دوړ ځان سره راوړي. د عام روغتیا وزارت د صحی قوانینو ریاست باید هغه تایید کړي، ځکه چې ډیر وخت ځینې زکون کې نور کارونه وکي یا غیر حاضریانی وکي، یواز د لپاره چې د کور ته هم دوی کمره نسی چې امتحان نه محروم سویم او خونځي ته مې ودلی جوړ کړی، جالي ورقې جوړوي له شفاخانو نه په پیسو یا په رقم له شخصي شفاخانو راخلي او خونځي ته نه، ځکه موږ د شرطي خېسه باید د صحی قوانینو محترم ریاست د عام روغتیا وزارت چې او دولتي ارګان ده هغه باید تایید کړي. داس یو شی چې وی هغه دوره د دوی د بستر هغه محاسبه کیږي کې امتحان تر تیر وي، امتحان ترنه په فوق العاده شکل اخیستل کیږي او شاملېږي په خپل بلو درسونو کې. موږ د مشر شورتي اشاره وکړه، متاسفانه د دوی اسناد کې چې څه شی دی یوازې تصدیق د 15 ورځو لري او د دې زوی ناروغي له 14 د زمری چې شروع شوې ده تر اوسه 19 د واګې د میاشتې ده، له میاشتې نه ډیر وخت اوري چې دا ناروغ ده، خو تصدیق یوازې د 15 ورځو لري. دوی کې یوازې دومره هم په دې اسناد کې چې ما کله لومه کتل دومره هم ډاکټر ورسلی کلی وای چې دوی ایمرجنسی نه مثلا په دې تاریخ رخصت سول، خو دومره ورځو لپاره دای باید په کور کې استراحت واخلي. دا شی هم نه لري کوم هغه نږدې چې کوم مارج ډاکټر د دوی پانسمان کې له دوی نه کوم خط لرلی، خاص دې لپاره چې خوانځي ډاډمن چې په دې چې دالک واقعا
هغه مخشم سسب هغه می ویو هغه ویني منر ګور
یو خو نسخې دی کاکا جان، یو نسخې دی، یو دا چې هغه ډاکټر ویلی چې واقعا دغه مشکل پر اساس دای د لارې د لریوالې لامل ایمرجنسی ته نشوي تلای، په دې روختون کې زما تر تدوی لاندې او دا ورقه بیا تاسو وړي وای سينما پامیر کې دی. بله دا مو چې وړي عریضه مو واخیستل، ان شاء الله هم دا غنن هم د اوس په مده مشکل حل کیږي، خو د اسناد متاسفانه مو نه کتل چې هغه دی هغه بل ډاکټر اسناد مو او در تایید
او یو بل مسله. تاسو د خو اقمل صاحب ما په جانب ده، دوی 15 ورځې بستر شي ودي او تاسو غواړي چې دوی سره د 10 ورځې محاسبه وشي، فکر نه کوي چې تاسو باید قانوني کار کړی؟
مو خو قانوني کار کړی او زه کڅ دې کله دی ولګي د مال تر خو ورک
کوم مرایل چې اقمل صاحب وای تا سر ټول تیر کړی
دی، دا مې ټول تیر کړی. ډاکټر سمیر ته تصدیق ولې ک قبول نه کچا؟
نه تاسو به دی متخصص ډاکټر صاحب یاد ده چې هغه به کوم معتبر روختون ډاکټر نه وي، شخصي شمینه خانه بولري یا بم دغه ورق چې وړي وای د صحیح قوانینو په محترم ریاست باندې د وزارت صحت عموم چې تایید کړی وای، ځکه چې هر سړی کې وبانه کې خو ډاکټران خو هر چیرته استازي ورنه یو استلام اخلي او ته چې د ما سره دغه وختو خوانځي به سبب پدې کې ګیر راځي، خوانځي د همدې لډاره د تاسو خبر نه منلې، نو ځکه چې چیرې هم دغه سند دی صحیح قوانینو تاسو ولري تایید سوی هغه مکتب چې دا کار باید نه درته کړی، اول به زه در سره زم لغوی نه په پښتنه کومه، یعنی مکلف ته چې د قاضي اسناد په پوره کېدو دا کارو کی او که تاسو اسناد نه پوره کړی وس به تاسو کار له دې خلاص کم، خو لطفا د اسناد
یعنی تاسو دا ژمنه کوي چې هم دا اوس به دوی کار
تاسو بدلته نه سي دا شی به خلاصيږي، تاسو بدلته نه سي دا
کم باور کوله
دا شی به خلاصيږي، خو ترڅنګ د مکتب د اسناد د تکمیل لپاره دوی کومه د ډاکټر ورقه یسي او د صحیح قوانینو په محترم ریاست ټاپه کی دا به زکه خوي چې سبب بل سړی یا بل شاګرد جالي اسناد نه راوړي، موږ له دغه ډیر بیرې ګوت جالي اسناد نه وي کسان د خپل د پلار د پسګرزي خو اسناد خو بیا دای موږ نسو سنجا کوي.
بالکل څه وای کاکا تاسو به دا کار کوي
چې ما ته خپل ګوره قوانين ته سلاړ خپل ما ته ویل ورسره یو 2000 روپیا ته کوم ډاکټر ته ورکا تصدیق بده کی ما ورته زاب غانم زه 2000 روپیا چاته نه ورکوم،
زه هر مرجو ان شاء الله 2000 روپیا خو معرف کې چانه دی غوښتي،
نه ما ته نه دی غوښتي قوانين کې دا دې ته تشویق روپیا کوم ډاکټر ته ورک شخصي ما ته زه
امر وخت د وزارت د قوانين
په بغه کې ده په دې سینا پامیر کې ما ورته روز افغانیم او کومه په ما پښیم د سینې به خې په پښیم لرم پښیم لرم خدا یو بد عمل د ز قانوني ز مال تمرجی ته وزارت تعریزه
به تاسو تصدیق وکړه؟
نه تصدیق ونه کړ، جواب کوم ته روز ورو ته به خبرونه پیږي
او هغه تصدیق د قانوني صحیح دا تصدیق څه کوم ته مهم ده چې ټول روغتي چاري په افغانستان کې د عام روغتي وزارت تنظیمي او یو څه چې د حکومت او د خلکو ترمنځ کیږي او دومه حکومتي مرجع پکې شامل وي دغه تصدیق باید موجود وي، ځکه په عام روغتي برخه کې موږ یوازې عام روغتي وزارت پیژنو، حتی کنور نړیوال موسم په دې برخه کار کوي خو فوکل پوینټ ورته هغه ته انسوي اسناد چې موږ ته راځي باید لیغه طریقه راسي. متاسفانه چې کاکان یا غوښتل شوی یا نه غوښتل شوی هلته لدنه رشوت غوښتل شوی او دی دا سند نه لري. خو بیا هم غوښتنه ترې همدغه ده چې دغه
ګوره احمد صاحب دغه داجستر ماته ایمرجنسي راکړ نور ما چې اسناد نه وو
دا زګوره ما دا یوازې د پنځو ورځو خبر لري او وړاندې په کې څه نه دي تجویز شوي چې دای د پنځه
دغه تم پاسمانونه چې کړي ورغلي
نو دوی هیڅ داسې نه دي لیکلي. یو تاریخ پکې لیکلی اتلسم د اومې د 2013 بیا هم اتلسم د اومې د 2013
دا
یوه ورځ ده.
اقمال صاحب دغه د رشوت مسله یاده شوه. یو شمېر هغه استادان یا ښوونکي چې له ولایتونو غواړي چې ځانونه را تبدیل کابل ته، دوی وایي چې دلته د پوهنې په وزارت کې مشکلات شته د هغوی د تبدیلۍ په وخت، او دوی مثلا ډېر وخت دلته تیریږي. وس دوی هم لکه څه فکر کوم تاسو ته ویلي و چې شنبه ورځ راشي
امکانات نشته ده.
یوازې په دغه یو کار په دې احکامو چې تاسو ډیر زر دوی ته واخیست دوی ته چوي دوه درې ورځ راشي. دا خون کوم شکایت لري چې موږ ته مثلا یو میاشت وروسته یا وار را رسیږي یا نه را رسیږي. نو دوی ډیر شپې په کابل کې په دې سال کې چکورونه په ولایتونو کې دي تیریږي. تاسو دوی د مشکلاتو په اړه څه وایي؟
یو خدا ده چې هغه عریضې چې د وزارت مقام ته راځي یا معینیتونو ته راځي یوه دوه عریضې نه دي. یعنی وزارت معرف د افغانستان د ملکی خدماتو 80% جوړوي. یعنی 80% کار د ملکی خدماتو په دې وزارت کې روان ده. دلته زرګون عریضه راځي چې د موین صاحبانو ته رسیږي، بیا رئیس صاحبانو ته، بیا د وزیر صاحب مقام ته رسیږي، بیا اخیستل کیږي. د دې لپاره چې منظم لاړ شي ورسی او دوه ورځې وخت رې نه اخلو چې بیرته د عریضه ورکو. راغله خبر چې استادانو د تبدیلې یو ګورې موږ همیشه چې ګمارنې کوو د اړتیاو پر اساس کوو. یو ولایت کې چې یو خوانځای د کچېری 12 استادان لري، یغه ته موږ 12 استادان ته استخدام کړي. عینن یو بل خوانځای کې په کابل کې 12 استادان ته ضرورت لري، غوی ته موږ 12 استخدام کړي. هغه خون کې چې ولایت نه راضی د 12 استادانو ضرورت هلته 12 ته پاتې کیږي.
یعنی بس نه
اول خو هغه خوانځای چې د کال په سر کې د ته بس ورکړل شوی حاضر نه ده چې د ته بس ورکړي، ځکه بس د ضرورت ده کدا استاد راضی بل استاد باید استخدام کړي. دوم خبر ده چې دلته مرضی اول د سیو خوانځي ته بزي چې هلته استادان پوره دي. دوم که پوره نه یې هلته بس نه دی چې بس تونل لري لڅ شینه به ماش واخلي لکم پوزیشن به دای کارو کی. د دې په منځ کې بیا درې ملاره موجوده ده. درې ملاره ده چې یا زور وکیا یا واستو کا یا هم پیسې ورکا.
اوس دوی دای دام کوي چې وای دلته د پوهنې په وزارت کې دوی نه رشوت غوښتل کیږي.
موږ ورته ویلي چې په دغو شرایطو کې کچېره بست موجود وي، کچېره ته په شرایطو پوره یې موږ درته تبدیلی کوي سو. او کدی وای چې نه بستم نسته په شرایطو نه يم پوره او غوړم تبدیلم سم، خو بیا به د درې ملار دای خپل ځان ته پیدا کوي چې رشوت به چاته ورکي. رشوت هم په داسې شکل ورکي چې
دا مسله تاسو تاییدوي.
زه داسې وایم چې دای ځان ته درې ملار پیدا کوي. د دې درې ملار په لټه کې بم دای وي، ځکه چې کار غیر قانوني ده. موږ ضرورت داسې یو پروسیجر ته نه لرو در سره منل چې په دې ولایت کې به درس ورکي او دی ولایت کې به دبل سړی درس ورکي. کله چې دای دی پروسې ته غاړه کړي او غوړي په رقم چیزان را تبدیل کړي، بیا و بل لار خپلې چې درشوات یا بل لار ده. زه هم چې په دې حکومت کې خو کټول وای چې موږ پاکیو، نو بیا ولې د فساد نوم موجود ده؟ فساد موجود ده. یو مامور یو امیر یو څوک به پیدا کړي په یو لار به ځان تل
جو تاسو د ستروسه څوک نیولې دلته د پونه په وزارت کې
لسګونه کسان چې په فساد مزنون و حتی موږ له وظیفو لري کړی دي. او کدا اوس هم همدغه استاد چې وایي چې زه غواړم تبدیل شم او بس موجود ده په شرایطو پوره یم، خو له دې ټولو سلا سره مان یو سړی رشوت غوړي، موږ به هغه رشوت خور ته نانیسو. او که شرایط داسې وي چې نه بس او نه په شرایطو پوره وي، او دای شلان خدای د پویو مامور پسې چې ماته به په هر رقم کیږي، مثلا اصطلاح عامه کړی چې شیرینیت میتم دا شی کوم هغه کوم، نو بیا خو ګناګار هم دی د همغه ده. باید دوړ دا سلور پنځم یا ورځ یو میاشت نه ده. د فساد کوم خبر نه دی. د دې لپاره چې حجم د کار دلته ډیر ده او منظم عریضه ورکه نسی په خپل جای راسی او په خپل جای معاملې ورسره وسی، دا خبر ورته سوی ده. د کار زندول قصدن او شعوري په وزارت معرف کې خصوصا په مرکزی دفترو کې چې موږ یو جناب وزیر صاحب ده، دا موږ هیڅ نه منو، هیڅ نه زغمو. خو د کار تنظیم لپاره کې اوراز نیمه پکې راځي، دا به خبر ده. مطمئن یم چې موږ په خوانځي
کې، یعنی دا رئیس وشمیر زیات دی تاسو ده.
زه مطمئن یم چې لکاکان نه موږ په خوانځي کې، نه موږ په ریاست کې، نه موږ په وزارت کې، نه په امریت دی رئیسو کې چاله دنه پیسې نه دی غوښته. او تاسو دا شاهد یاست چې هم دا اوس په خان عبدالغفار خان لیسه باندې موږ ورته لیکل چې د اریز د ستونزې په اړه د اجر اجراتو کې او
ډیره مهرباني. تاسو څنګه دې سي تاسو مشکلال شتاس د دین رضایت لري؟
بس موږ تاسو نن خوشاله از دغه جته مرو وسلو د نن خوشاله یو خدای دې ټول افغان تاسو احساس پیدا کړي چې د یار افغان په درد باندې دردمن سي او دا د موږ ستونزې را حل کړي. ان شاء الله که حل نسو بیا مان نه سي خلاصې دې دفتر تم راځم بل تزم یو روپې نه چاته ورکوم دې په خاطر باندې چې زه ابتدا په شپات باندې یو زوی د تعلیم لار په شپد باندې غوړه کوم هغه په لور به شپد خورتي جوړي
بالکل به موږ خدمت کې ان شاء الله یعنی په ریاست معرف هم در تراجې نکړه پاوزي ممازي اجراجې نکړه په مکتب هم راجې کړه زما کار در سره واخله چې ترغو دي کار نه شوی ماته ټلیفون کړه
دې ما نصیب کړه چې ویني کې بیا مر نه شي خلاص دې یو نه سره بیا ته پسې راځم
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې د انصاف په لاټه کې د خبرونې لارې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202-2822
حقیقت څه دی له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د حقیقت څه دی یو بل پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې پروګرام کې د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال زموږ میلمه دی له ښاغلي هډوال سره به د کابل بانک د پورونو پر اټولولو کې د پرمختګونو د ډالرو د بیې د پورته کېدو په ځینو ولایتونو کې د بهرنیو پیسو د چلند او ځینو نورو اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړو هډوال سره بیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ په سر کې وایي چې تر اوسه د کابل بانک د پورونو څومره پیسې
بسم الله الرحمن الرحیم کابل بانک خود تاسو ته به بهتره معلومه چې کابل بانک د افغانستان غټترین بانک و داغه د سکوت دلایل او علتونه یک مخ کې په بحث شوه دي به هر حال 315 میلیون ډالر د بیلاوت په نوم باندې یا د تضمین په نوم باندې چې د خلکو شپه بانک کې پیسې وي خو حکومت هغه ته ورکړل اوس چې څومره پیسې موږ وصول کړي دي په هغه کې دومره درته ویلای شم چې مجموعي نقد پیسې چې وصول شوی دی 104 میلیون ډالر دی بیا 104 میلیون ډالر حق قرضې دی چې تفاهم شوی دی چې څوک چې قرضې اخستی وي د بانک نه هغوی سره نوې تفاهم نامې شوي کابل بانک په داخل د افغانستان کې په څنورو هیوادونو کې شتمنۍ لرلې هغه شتمنۍ چې دوی په خارج د افغانستان نه لرلې په دوبۍ کې لرلې چې کورونه ویلې وي شپږ 15 میلیون ډالر شو چې 140 میلیون ډالر حصول شوي دي 15 میلیون ډالر چې دي هغه د وصول کېدو په حال کې دي څلورم برخه هغه قرضې دي چې متنازع دي یعنی خلک په اعتراف نه کوي نه مني
هډوال صاحب کې مجبوراً د پیسې سره جمع کو کېدای شي 3.5 میلیون ډالر تاسو ترلاسه کړی به دي اما 900 میلیون ډالر له دې بانک وتلی وو د هغه پیسو په مناسبت د غرټول شوی پیسې ډېرې کم نه دي
ستې چې ما ویل 104 میلیون وصول شوی دي هغه چې متنازع دي 300 میلیون ډالر دي چې هغه محکمې ته لیکل شو چې محکمه په هغه باندې فیصله وکړه
علاوه له دې چې نه ده چې د نورو پورونو پر اټولېدو کې لزان څخه کار اخیستل کیږي
د سیدا چې یو خو همدغه متنازع قرضې دي یو به د اسهام قرضې دي مثلا د سهم په باره کې باندې فیصله هم شوی د سهمداران د کابل بانک کې نه مني
افغانستان بانک مشر نورالله د لوري ازادي راډیو ته ویلي و چې شاوخوا 300 میلیون ډالر لا درک دي
نه دا ما 300 میلیون ډالر دي مرتل چې دغه دي متنازعې دي دغه دي خو لا درک په دې معنی باندې چې سند نه شته
او هډوال سه هغه د جایدادونو لیلام تاسو مخ پورته اشاره وکړه په کابل او دوبۍ کې هغه پروسه نه هیڅ ولا او تر اوسه هم جایدادونه پاتې دي چې باید خرڅ شي
نه نه هغه پروسه نه هیڅ شوی دا 15 میلیون ډالر دا ټول ارزښت شو
په دوبۍ کې
په دوبۍ کې
یعنی کله چې مجموعاً حساب وکړ تر 400 میلیون ډالر پورته سي وصول کړي لاندې جایدادونو جمع نور نقد پیسې
تقریبا 400 میلیون اوس زیات وصولېږي چې دا د قرضې او هر څه په
بله په دوی کې 400 میلیون ډالر داسوي 300 میلیون ډالر شاوخوا لا درک دي یا منځایي پیسې دي او د دانو سره نوښت څه سو دلته شاوخوا 300 میلیون ډالر نور پاتې کیږي
ګوره 400 نه زیات کیږي 400 میلیون داس خوښه دا کده ټول جایدادونه او هر څه خرچ یو د قرضې چې تفاهم بشي او دا تدیش د 400 میلیون دا او 300 میلیون چې دي د متنازعي دغه دي دا د کیږي 900 میلیون متوقعی شو ټیکټانه وکړه ټیکټانه دولت د خونه معاف شوله
د نورو بانکونو په برخه کې څه اطمینان ورکوي چې هغه بانکونه د کابل بانک له سرنوشت سره مخ نشي ځکه چې په دې وروستیو کې تاسو خبرې چې لازی بانک څخه یوې پیغلې شاوخوا 10 لک ډالر وتښتوله
دا به په دوه برخه تقسیم کو یو خپل د فعالیتي خطرات چې د بانک یو فعالیت څومره مسؤل دی او څومره مطمئن دی او خلک پاره کې پیسې کې خوده لشي کنه بل خپل داخل کې اداره د بانک ده د فعالیتونو د لحاظه خو یګانت منان چې مونږ ورکولې شو بانک مرکزی یو کال کې یو ځل ډیر پراخه نظارت کوي څېړنه کوي د بانکونو د فعالیت د ټول کال چې یو کال کې دوی څه کړي څومره قرضې ورکړي څومره مفادې کړي دا یو اطمینان دی دویم اطمینان دا دی چې بانکونه نه تنها په افغانستان کې دا په ټوله دنیا کې سل په سلو کې هیڅوک ګارنټي کولی نشي چې هیڅ مشکل نه لري، هیڅ ګارنټي نشته دغه دی. او تاسو مطمئن اوسئ دغه اوسئ
دغه د پیسو غلا د بانک د
کارکوونکو پیسې چې د بانکونو غلا کیږي خپل مامورین غلا کوي. دلته په بانک کې یو نظام موجود، نظام دا دی چې کله یو معامله سرته رسیږي یو کس معامله لیکي بلې تصدیق کوي او بلې امر ورکوي د اجرا کولو. نو که دا درې واړه سره لاس یو ځای کې وتبي د چې غلا کولی شي دغه مخه څوک نشي نیولی. عزیزی بانک قضیه هم عین شی ده، اما دا دومره پیسې نه دي. په دې معنا باندې ښه ډېرې پیسې دي، ولې د بانک په فعالیت دغه کې دا دومره موضوع نه ده چې مطبوعات کې پېمونږ دومره پراخه بحث وکړو، ځکه بانک ته اساسي شی دغه شهرت او دغه دی. دا موضوع نه تنها په عزیزی بانک کې، په نورو بانکو کې هم کېدی شوي دي، بیا هم نه یوازې په افغانستان کې، په نوره دنیا کې هم کېږي. په ایران کې تاسو شاید لیر څو وخت مخکې وشو، په امریکا کې شو، ټوله دنیا کې کېږي. ځکه اعتماد او خپل چلون کې د اداري خوانده مامور دی،
یعنی دا هغه څه دي چې تاسو نه سي کنټرول ولا یا به ضمانت نشي کولای.
نه دي چې بڅ کنټرول کې ست خپل مامور غلا وکي.
د مرکه دویمه برخه او دریمه برخه مو د بهرنۍ او پیسو چلان ته ځانګړي کړي. هډوال صاحب، کله لویدیځ ولایتونو ته وکتل چې مثلا هرات او فرات ولایتو کې هلته ایراني تومان چلیږي، په جنوب او ختیځ ولایتونو کې مثلا ننګرهار او پکتیا او غزنی او خوست کې هلته پاکستانی کلدار چلیږي، تر اوسه ولې د دې چلن مخه نه نیول شوی؟
د سیدا چې افغانستان یو وارداتي مملکت دی، په معنا د دې چې د دوی تقریبا 90% اقتصاد په بیرون ولاړ دی، د مصارف له لحاظه په خارجي کومکونو ولاړ دی، د محصول او د ضرورتونو له لحاظه د خارجي مملکتونو په اجناسو ولاړ دی یا په محصولاتو.
ولې شو دا خو د هیواد دننه ستونزه ده، د پیسو چلښت
دا د هیواد دننه ستونزه ده، اما تړلې ده دغه شی سره، ځکه چې تر هغه پورې تخپل داخلي جنس په خپل پیسې ونه لري، داغه پروسس په خپل پیسې ونه لري، داغه مزدور پیسې په خپل پیسې ورنه کی، او خپل د اجنس بازار ته په ماغه پیسې ارزنه کی، تر څو د پیسې ټول چلان پیدا کی، تر هغه پورې به دا مشکل دوام
کوي. تاسو وایئ چې افغانۍ کمی دي؟
افغانۍ کمی نه دي، افغانۍ ته تقاضا په هغه اندازه باندې چې مصرف کیږي هم را نشته دي.
خپل افغانان نه غواړي چې افغانۍ وکاروي،
دغه غټ مشکل دی او دا اساسي خبره ده. اختیار هم ده تر هغه پورې چې خپل افغانان په خپل دا تصمیم ونه نیسي چې دغه نه تنه زمونږ د ګراک ریوارډ پر د پاره یو آله ده، بلکې زمونږ یو ملي هویت هم ده، زمونږ یو پیژنګلوی هم ده، او موږ یو مرهس د ماغې پیژنګلوی په اساس باندې ورسره معاملو کې تراک پر دا دوام پیدا کوي.
یعنی اکثر افغانان به کې هدا ورسره کېدای شي د ملي هویت په توګه افغاني ته ونه ګورځي، چې اکثره سواد کچا کم ده. بل همدل ته حکومت مسؤلیت لري، حکومت خپل مسؤلیت تر اوسه ول نه دا کړی.
حکومت خود سکړي ګوره خو یو خود زور خبرې دي، جبری دغه دی او بل تجارتی خبرې. تجارتی دغه کې دا چې ته به تر هغه پورې په دې شي کې جبر کول نه شې تر څو چې د بدیل پیدا کړې نه. کله چې بدیل پیدا کړې به خلک ته ویل چې دغه بدیل دی. ما درته ویل چې کله د افغانستان زیربنایي اقتصادي پروژې وده نه کړې، خپل د افغانستان اقتصاد انکشاف نه کړې، خپل دلته کارخانې نه وي جوړې شي، خپل فابریکې نه جوړې شي، خپل صنعت وده نه کړې، زراعت وده نه کړې، خو موږ د نرخ د ساتلو لپاره افغاني ډالر بازار ته ارزه کول، افغاني ټولولې، اما دا په تدریجي شکل اوس موږ کم کړی دي. د په مقابل کې یا بدیل لپاره داسنه د بازار کړون چې صنعت د بازار ته ارزه کیږي. په اول مرحله کې تجارتي بانکونو ته ارزه کړی چې هغه پیسې چې اضافي لري کولای شي په دې کې سرمایه گذاري کړي. اوس هم بازار ثانوي مرته جوړ کړی دی چې عام بازار ته هم ارزه کیږي. هر هغه څوک چې اضافي پیسې لري که ډالر لري، موږ په بدل کې ګټه ورکو ورته. دوی کولای شي چې دغه ډالر پر خرڅ کې افغانۍ کې سرمایه گذاري دلته وکړي، چې دا سرمایه گذاري نه تنها سر په سر کې مسؤوله ده، دولت له خوا نه تضمین شوې ده، بلکې یو ښه منفعت هم ورته لري، ګټه هم ورته لري. د دې تر څنګه په سکوکو باندې کار کیږي چې هغه اسلامي ابزار دي د پیسې د نرخ ثابت ساتلو لپاره. سکوک هم درې ګټې لري. یو دا ده چې هر هغه خلک چې اضافي پیسې لري هغه کولی شي یو مرجع د سرمایه ګذاري ځانته پیدا کړي. دویمه دا ده چې د همدې سرمایه ګذاري لپاره حلال ګټه ځانته واخلي.
یعنې هر ورسره امکان لري چې له دې اقداماتو سره د بهرنیو پیسو د چلښت مخه ونیول شي.
ډېر تر اوسه پورې ډېر نیول شوی ده، ځکه که دا مقایسه در سره د حد اقل دی واتو کالو تیرو وکم، نو واتو کالو مخکې موږ په ټول افغانستان کې 30 میلیارد افغانۍ په چلن کې لرل، نن تقریبا 130 میلیارد افغانۍ په چلن کې لرو. نو دا دیش ثبوت دی چې پیسو ته دغه زیاته شوی د افغانۍ
تقاضا
زیاته شوی.
تاسو دغه موضوع د افغانستان له وارداتو صادراتو سره وتړه، لکه افغانستان په راتلونکو لسو کلونو کې بیا هم صادرات ونه لري او تولیدات کم یا لکه همدا اوس چې دي، بیا به هم په دې هیواد کې کلدار او تومان چلښت لري؟
افغانستان اقتصاد چې انکشاف ونه کړي، خپله چې په افغانستان کې ضرورتونه رفع نه شي، او موږ هر اقل میزان د صادراتو او وارداتو سره برابر نه کو، طبیعي ده دا
مشکل دی. هیوادونو پاکستان، ایران کې هلته څوک ډالر حتی افغانۍ کاری جریمه کیږي، افغانستان کې ولې داسې قانون رامنځته
کیږي؟ په افغانستان کې هم جریمه کیږي، موږ د دې پر ټیمونه شته ګرځي جریمه کیږي. تر یو
څومره کسان تر اوسه جریمه کړي؟
کسان په ډېره سخته ده، سپر تعداد ډېر زیات دی، په تقریبا یعنی په سلګونه میلیونه افغانۍ خلک جریمه شوي دي، ډېر زیات.
اما ولې دغه قانون تر اوسه سل کې عملي شوی نه ده؟
ما ورته وویل هغه خپل هغه دلیل لري، خلک ګټ او تاوان سنجش کوي، اما هغه په اساس باندې وایي چې ښځه ما دغه په دې کې، ما ورته وویل یو جبري دغه ده، که ډېر جبري کې جبري کې سره باید بدیل هم ولري. یو خو عادي مصارفات دي، عادي مصارفات ته پرته کولی شي چې په خلک جبري دغه کې، اما یو غټ معاملې دي، په غټ معاملو کې مونږ حتی اوسه پورې تر په دې تکیو چې مونږ ته خپله کومکون راځي.
دغه جریمه څومره ده؟
سل زره افغانۍ ده.
په څومره باندې؟
هادي اعظم سل زره افغانۍ.
سل زره افغانۍ یاد
افغانۍ.
او بل موضوع چې خلک ورته خبرې دي شپه ورځ کې، خصوصا هم خلک ډېر زیانمن شوي، دغه د ډالرو د بای لوړېدل دي. مثلا په دې تر یو کال کې لا تاسو لوي خپل شپږ سلو خلانو نش پک 50 تر وخته، په دغه کې فکر نه کوي چې تاسو خپل مسولیت نه یاد کړی؟
نه مونږ کړی دي، ځکه وخت چې وایو چې د افغاني د وخت ډالرو ارزښت د افغاني په مقابل کې لوړ شوی دی، او یې سچپو وي چې د افغاني ارزښت د ډالر په مقابل کې کم شوی دی، نو بیا به داسې کوو چې خپل د ډالر ارزښت به تنه د افغاني په مقابل کې نه مقایسه کوو، چې نن یو کال مخکې 250 سنن شپږ 50 سن ارزښت د لاسه ورکړی دی. بیا دې کې مهمه دا ده چې موږ او تاسو باید خپل د ډالر ارزښت په مقابل د نور اسارو کې، خاصتا په مقابل په دې منطقه کې کوم مملکتونه د مقایسه کوو، او ګورو چې یو کال تیر کال دغه پیسو په مقابل کې ډالر ارزښت څومره، بیا که ویل شي د افغانۍ په مقابل کې رښتیا ارزښت ترلاسه کړی، که د ایراني تومن په مقابل کې وګورئ نو 300% تفاوت یې کړی دی. ښه، یو دلیل څوک ویلی شي چې ایران خپل یو مشکل لري، تعزیرات لري، هغوی اقتصادي بندیزونه پرې لګېدلي دي، د هغوی پیسو ځکه ارزښت ترلاسه کړی. خو راشي هندوستان ته، هندوستان خو تعزیرات نه لري، مشکل هم نه لري.
اما په افغانستان کې مشکل دا ده چې کله ډالر لوړیږي بیا هم ورسره لوړیږي. فکر نه کوم چې په نورو هیوادونو کې داسې اغیز وکړي لکه په افغانستان کې.
او لازم ما تشریحات ته خپل سوال کې جواب کړ، ځکه موږ یو مملکت چې په بل چا تکي، زمونږ د جنسونو قیمت چې لوړ سي دا خبره دقیقه ده، مونږ هغه انفلاسیون یا قیمت دغه چې د وارداتي دي، د بیرون کې چې نرخونه د لوړیږي تبې د افغانستان تاثیر لري.
او داسې انتقادونه چې تاسو وايي په پوره ډول یا په کافي اندازه ډالر نه لیلاموي په بازار کې چې ترڅو یې بای کنټرول زی د افغانۍ په وړاندې؟
نه، ګوره یو خودسی دی، نرخ حقیقي نرخ نه دی، دا یو مصنوعي نرخ دی. تر هغه پورې د دومره بحث موکه دا به تر هغه پورې دوام لري. اوس دا چې موږ څومره پیسې بازار ته ارزه کوو، اساسي خبره خو دا ده چې زمونږ من حیثیت بانک مرکزي زمونږ هدف دا نه دی چې نرخ د تبادلې په کوم اندازه کې ووسی. زمونږ هدف دا دی چې د اجناسو یو خپل قیمتونو یا نرخونه په مملکت کې باید ثابت ووسی.
میاشت کې څو ځله تاسو ډالر لیلاموي بازار
کې؟ میاشت څلور
ځله. دا انتقادونه دي هډوال سیب چې ستاسو ورور په شهزاده سرای کې انصاف صرافي لري، او کله چې ډالر لیلاميږي تاسو محرم اسناد هغوی ته یا محرم معلومات هغوی ته ورکوي چې هغوی په دې برخه کې ګټه وکړي، دغه معلومات رسنیو خبر کړل، ستاسو جواب څه دی؟
زما جواب دا دی ګوره، اول خدا خبر چې چا خبر کړی دی، دا راته وایي چې محرم څه شته وایي. محرم هغه څه ته وایي چې یو اسراری او کوټي. زه تاسو ته وایم چې په دغه فروش د اسهارو کې، او دا خبره ډیره مهمه ده، زه د ټول افغانستان ته نه، د ټول دنیا ته دا چیلنج ورکوم چې دغه پروسه محرمه نه ده.
د ډالرو د لیلام
پروسه محرمه نه ده، دا آزاد پروسه ده، د کی هر څوک اشتراک کولی شي. چې بانک مرکزی څومره پیسې خرڅي، دا موږ د تلویزیونو د لارې اعلانو، د ټول افغانستان ته چیلنج ورکوم چې وي دا پروسه محرمه
ده. څه لاته چې تاسو قرآن دا رقم تورونه لګیږي؟
نه تنه زما پوړان دي، پوښي د افغانستان د دولس کلن تاریخ کې چې په مالی نظام کې څوک راغلي دي، ټولو پاړه دغه قصې شوي دي. او دا عادتا څوک نظارت کوون کې چې دغه په سیده سي تهمتونه کوي. اما اساسي ترين شی چی دی؟ اساسي ترين شی دا دی چې د افغانستان مالی نظام د افغانستان مالی نظام هم د سیاست نه پاک نه دی. د افغانستان مالی نظام کې خلک دلچسپی لري، حتی د سیاسي اهدافو لپاره کارول دي او کوشش کوي چې کاروي. زما در اکثره ما د غلسونه قطع کړي دي او تر تاسو د شاهد او تاسو ولیدل چې د خلکو حسابونه په تلویزیونونو کې اعلان شو، د خلکو حسابونه افشا شول. ما دغه پروسه بنده کړي ده. هیڅ څوک حق نه لري په جز د محکمې د حکم نه چې د چا حساب ته لاسرسی ولري.
له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر عزیز الله الدین هغه ویل چې تاسو هم د کابل بانک پورې وړي وي او په دې برخه کې ستاسو او د نور افضل هټول چې تاسو ورور دی په شهزاده سره کې صرفي لري، دوی هم د دې بانک پورې وړي وو. څرنګوالی ته ستاسو دوسیه لیکلې وه؟
دوسیه ده. ما د ډېر وخت نه غوښتل چې همدا شی ووایم. لودین صاحب چې وایي نور افضل زما کورنۍ موري، زما قوم موري، زه په دغه نوم باندې هیڅ ورور نه لرم.
نور افضل په نوم
زه نه پوهېږم دا نور افضل دوی څوک دی. ودلته ټوکم کولم په مطبوعات کې دا ټوکه خني پوه شي. نور افضل زما په دینو باندې زه هیڅ ورور نه لرم. د کابل بانک په قرضو پاړه باندې دا چې کم کسان یادی پاغي کې تقریبا 215 سرویخ کسان دوی د خپل مفاداتو لپاره د دې لپاره چې ما تهدید لاندې ونیسي او په هیڅ صورت په خپل غیر مشروع اهداف ته په دې لاره ونه رسي.
د خبرونې د پښې بوت رسیدلې کو پورستوي کې اوریدونکو ته د بهرنۍ پیسو د چلند مخنیوي، د ډالر او د بای د کنټرول او همداشان د نورو خصوصي بانکونو د ثبت ساتلو په اړه ډاډ ورکړي. څه د احساسو ډارګر نه دوی ته
ګوره مهمه ترینه خدا ده چې د افغانستان مالی نظام مطمئن نظام دی. نظارت دی بانک مرکزی کوي. چی شی چې دا د خلکو په دغه خبرو باندې، د خلکو په دغه تبصیرو باندې چې د دې فهم نه لري، پی پوهیږي نه، بدبختانه چې زمون تر دولت سطحه پورې